द वॉशिंगटन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका डिब रेडियो दे
تړي مشي قدر منو ریدونکو او خره خلاص تا خبري خبرونه تاسو له واشنگتن ډي سي ناوري نن د یک شنبه ورځ 2014 کال د سپتمبر د میاشتې 18 نیټه دا وخت شوې دی په پاکستان کې د سهارت نیمه افغانستان کې اته او دلته په واشنگتن کې د شنبه د شپې 18 نیمه بجې دی او د سپتمبر د میاشتې 18 نیټه دا ستاسو قربانای ما زمونږه شهید لومړی هم تاسو پام راګرځوم د مهمو خبرونو سرټه پتا نن په امریکا کې د 2001 کال 18 سپتمبر تر هغه پیښې 15 کاله پوره کیږي کوم کې چې شاوخوا 3000 کسان وژل شوي او لږ تر لږه شپږ زره کسان نور ژوبل دي.
د دغه کلیزې په مناسبت د امریکا صدر باراک اوباما خالی په ورځ خپله اونیزه وینا کې ویلي تر هغه به کله هم امریکا ته ماتې ورنه کړی شي.
د افغانستان حکومت او د حزب اسلامي استازي وایي د ملي یووالي حکومت مشران او د دې ګوند غړي د سولې په برخه کې د هوکړه لیک منظورولو ته نږدې شوي دي.
د جمهور رئیس ویان مرستیال د واخان مینپال له ډیوې سره په خبرو کې وویل د افغان حکومت او د حزب اسلامي ډلو ترمن د سولې هوکړه لیک نهایي شوی نه دی، خو د موافقې وروستی پړاو ته ډیر نږدې شوی دی.
په داسې حال چې د امریکا او روسیې ترمنځ سوریه کې په اوربند سلا شوې ده، نن د سوریې شمالي ښار حلب ته نږدې په هوایي بمباریو کې لږ تر لږه 45 کسان وژل شوي دي.
د هوایي بمباری په داسې حال ترسره شوي چې بلخوا امریکا او روس په شام کې د ډزبندۍ پریکړې ته رسېدلي.
سرټی کې تاسو واورېدل اوس غوږ شئ د مهمو خبرونو تفصیل ته. پنځلس کاله وړاندې د امریکا دفاع وزارت او ورلد ټریډ سنټر د القاعده ترهګرې ډلې تر حملو لاندې راغلی و. یوه امریکایي الوتکه د پنټاګون په ودانۍ کې او دوې نورې د نیویارک ښار په ټوین ټاورز یا ورلد ټریډ سنټر کې ونښتې. د 2001 کال سپتمبر 18 نیټې پیښې ډېر څه بدل کړه. په دغه پیښې کې شاوخوا 3000 کسانو خپل ژوند له لاسه ورکو او لږ تر لږه 6000 تنه نور ژوبل شول. امریکا حکومت او همداشان ولس یې هر کال دغه ورځ د ملي ماتم په توګه لمانځي. د همدې ورځې په مناسبت د امریکا استخباراتي چارواکو ویلي چې القاعده اوس هم د امریکا لپاره یو خطر دی، خو د القاعده اصل بنسټ او قوت تبا شوی او مشرتابه یې په خپل مینځ کې په جګړو بوخت دی. اخوا د افغانستان دولت او د حزب اسلامي استازو ویلي د ملي یووالي حکومت مشران او د دې ګوند غړو د افغانستان سولې په تړاو د هوکړه لیک منظورولو ته نږدې شوي دي. تمه کیږي چې زر تر زره به دغه سند لاسلیک شي. د افغانستان د سولې عالي شورا د افغانستان دولت او حزب اسلامي ترمنځ د سولې توافق لیک مسودې وروستۍ کېدو خبره وکړه او هغه یې د دغه ګوند استازو ته د لاسلیک لپاره سپارلې ده. بلې لورې ته د امریکا او روسیې د بهرنیو چارو وزیرانو د سویټزرلند په جنیوا ښار کې له خبرو وروسته وویل چې دواړه لورې به سوریه کې پر اوربند باندې سلا شي او په دې هکله باندې د اوربند د سپتمبر پر 12 نیټې چې د لوی اختر لومړۍ ورځ سره سمون خوري او دا به تر وهم اووه ورځو پورې دوام ولري. د دې تړون تر مخه ویل کیږي د سوریې حکومت به د اوربند پر مهال د مخالفو وسلوالو تر واک لاندې سیمو کې عملیات نه ترسره کوي. د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو استازي د امریکا او روسیې د دغې پریکړې هرکلی کړی دی او وایي جګړه ځپلو سیمو ته به د مرستو رسولو هڅه وکړي. بلې لورې ته د راپورونه ښایي چې نن هم د سوریې په شمالي ښار حلب ته څیرمه په هوایي بمباریو کې لږ تر لږه 45 کسان وژل شوي دي. اخوا څخ کال د ګردنړۍ څخه شاوخوا 2 میلیونه مسلمانان د حج ادا کولو مراسمو لپاره سعودي عرب ته تللي دي. تیر کال مکه ښار کې د حج لمانځلو پر مهال د سعودي عرب د حکومت د ناسمو تنظیماتو له کبله شاوخوا 2000 کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړو چې پکې د ایران په سلګونو وګړي شامل وو. ایران څخ کال د سعودي عرب سره بایکاټ کړی او حج ته پر تلو یې پر خپلو هیوادوالو بندیز لګولی دی. له همدې کبله ګڼ شمېر شیعه مذهب سره تعلق لرونکي ایرانیان د عراق سپېڅلي ښار کربلا ته د حج لمانځلو لپاره تللي دي. د ایران او سعودي ترمنځ د لومړی خفګان نه دی، بلکې د دغو دواړو هیوادونو ترمنځ لویه شخړه د سوریې او یمن پر جګړه ده.
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
واشنگتن ډی سی دا تاسو د دی ورجو خبری خبرونه ته غوږیږئ. خدمتمنو اوریدونکو تاسو د خبرونو تفصیل واوریدلو. تاسو مو ویل چې نن 15 کال د هغې ترهګری پیخې پوره کیږي چې په 11 سپتمبر کال 2011 کې د القاعده ترهګری ډلې لخوا ترسره شوی و، او دلته په امریکا کې د دفاع وزارت او همداشان په نیویارک ښار کې په ورلډ ټریډ سنټر باندې حمله شوی وه، او دغه بریدونو کې شاوخوا 3000 کسان وژل شوي وه او لږ تر لږه 6000 تنه نور ژوبل شوي وو. په دې پیښې باندې د نړۍ نورو هیوادونو هم راپارېدلي وه او راپاسېدلي وه. ډېر څه بدل شوي وو د دې پیښې نه وروسته. تاسو ته یو تفصیلي راپور هم لرو چې زموږ همکار زاهد خټک تیار کړی دی، تاسو سره یې شریکوو.
د سپتمبر په 11مه د کال 2001 ترهګر حملو 15مه کلیزه ده. د دغه کلیزې په مناسبت د امریکا صدر باراک اوباما خالی په ورځ خپله اونیزه وینا کې ویلي 15 کال وړاندې د سپتمبر یوه ورځ د معمول په مطابق پیل شوه، او بیا زموږ د قام د تاریخ تر ټولو تور ورځ جوړه شوه. صدر اوباما ویلي دغه خونړۍ حملې نږدې 3000 خلک وجلي چې تعلق یې د ژوند د هر اړخ سره وو، د هر نسل او هر مذهب سره وو، د ګردې امریکا سره وو او د ګردې نړۍ سره وو. صدر اوباما زیاته کړي تیرو 15 کلونو کې ډېر څه بدل شول، خو ده زیاته کړي دا مهمه ده چې باید یاد وساتو څه بدل شوي نه دي. هغه اقدار چې موږ نه امریکایان جوړوي، هغه نه ختمیدونکې جذبه چې موږ یې قائم ساتلی یو. د ویلي ترهګر به کله هم امریکا ته ماتې ورنه کړی شي. اتوار په ورځ به د 9/11 پیښې په مناسبت د یادګیرنې دستورې مانځلې کیږي. صدر اوباما به هم سپینه ماڼۍ کې د خاموشۍ لمحه اختیاروي. وروسته به صدر اوباما پینټاګون کې یوې دستورې ته وینا کوي چې دغه پیښه کې د وژل شوي تنانو په یاد کې جوړ شوي یادګار په مناسبت جوړه شوي. پینټاګون کې دغه یادګار هم هغه ځای جوړ کړی شوی چېرته یو جهاز پرېوتلی و چې له امله یې 125 تنان وژل شوي وو. دغه یادګار لپاره په کلونو کار کولو او جوړولو وروسته کال 2008 سپتمبر په 11مه نیټه عام اولس ته پرانستل شو. د پینټاګون دغه یادګار د 9/11 یادګارونو لومړی یادګار دی. هر څه که د فوج مرکزي دفتر نه یو څو ګامونو کې دی، خو عام اولس لپاره د کال هر ورځ سرروي ساتو ته خلاص وي.
دا د وایس آف امریکا دی و رادیو ده. قدرمنو اوریدونکو، یو بل راپور ولورې ته ستاسو پام راګرځوو چې د افغانستان د سولې په تړاو دی. د افغانستان دولت او د حزب اسلامي استازو ویلي دي چې د ملي یووالي حکومت مشران او د دې ګوند غړو د افغانستان سولې په تړاو د هوکړه لیک منظورولو ته ډیر نږدې سوي دي، او تمه کیږي چې زر تر زره به دغه سند لاسلیک کړی شي. په دې حکله باندې د کابل څخه د ډیوا راډیو خبریال حکمل روان یو تفصیلي راپور رالیږلی دی چې تاسو ته وړاندې کوو.
افغان حکومت وایي له حزب اسلامي ډلې سره د افغان حکومت د سولې هوکړه لیک وروستۍ مرحلې ته ډېر نږدې شوی دی. د جمهور رئیس ویان مرستیال د واخان مینپال له ډیوې سره په خبرو کې وویل د افغان حکومت او د حزب اسلامي ډلو ترمنځ د سولې هوکړه لیک نهایي شوی نه دی، خو د موافقې وروستۍ پړاو ته ډېر نږدې شوی دی. مینپال وویل د افغان حکومت او د حزب اسلامي ترمنځ د سولې په خبرو کې زیات پرمختګ شوی، او پر وینا یې افغان حکومت تمه لري چې د بین الافغاني مذاکراتو په پایله کې له حکمتیار سره د سولې خبرې یوې مثبتې پایلې ته ورسیږي. په همدې حال کې د حزب اسلامي د پلاوي یوه غړي وویل هغه غوښتنې چې تر دې وړاندې حزب اسلامي د سولې په اړه له دولت څخه درلودې د یو شمېر بدلونونو سره د دولت له لورې منل شوي، او دغه هوکړه لیک د دواړو طرفونو د منلو لپاره وروستۍ مرحلې ته رسیدلی دی. د یادونې وړ ده چې له افغان حکومت څخه د نړیوالو ځواکونو د وتلو لپاره مهالویش ټاکل، د ملګرو ملتونو له تور لیست څخه د حزب اسلامي د مشرانو د نومونو پاکول، لا زندانونو د دغه ګوند د بندیانو خوشی کول او لا پاکستان څخه د افغان کډوالو راوستل د حزب اسلامي له مهمو شرطونو څخه یاد شوی دی. یاد دی وی چې تر دې وړاندې د سولې علي شورا ویلی وو دوی له حزب اسلامي سره هوکړې ته رسیدلې او ډیر ژر به د سولې وروستۍ پایلې اعلان شي. حکمل روان، امریکا غږ، ډیوه ریډیو، کابل.
ګرانو قدرمنو اوریدونکو، د خبرونیم په دې ځای کې وخت شوی دی مطبوعاتو ته د کتنې، او دغه کتنه زموږ همکار مختار خلیل کړې ده. راځئ چې په ګډه سره واورو چې نن په مطبوعاتو کې کومه موضوع برسیره راغلې ده او ستاسو لپاره یې کومه موضوع راخیستې ده.
نن د امریکې په مشهور اخبار نیویارک ټایمز کې د طالبانو او د افغان حکومت ترمنځ د امن او د سولې د خفیه روانو کوششونو په باب له د نامتو زنانه خبریالی کارلوټا ګال یو تفصیلی معلوماتي رپورټ چاپ شوی دی. د رپورټ په شروع کې لیکلی شوی دی چې کله په کابل کې هره ورځ د بمونو خلاصېدو واقعو ته وکتی شي نو هر څوک دا ګڼي چې افغانستان کې امن راتلل ګرانه ده. خو د طالبانو یو پخوانی وزیر آغا جان معتصم اوس هم په خپله دې خبره ټینګ دی چې د سولې او د امن دپاره موجوده وخت بالکل صحیح وخت دی. آغا جان معتصم د طالبانو په حکومت کې د خزانې وزیر پاتې شوی دی. دی د طالبانو د حق رسیدلي ستر روحاني مشر د ملا محمد عمر ډیر نیازبینو، خو د تیرو اتو کالو راسی د طالبانو او د افغان حکومت ترمنځ د امن راوستو دپاره د منځګړتیا کردار ته ځان وقف کړی دی. دې مقصد له دې اکثر د ترکی د خلیج د ملکونو د افغانستان ترمنځ په سفر وی. آغا جان معتصم د څلورو ګنټو په خپل یو غیر معمولي مرکه کې ویلي دي چې افغانستان کې د بدلیدونکو حالاتو او په طالبانو د نوو فشارونو راتلو له سببه د طالبانو دننه د امن او د سولې غوښتنې ورځ په زیاتې دي. نیویارک ټایمز لیکي چې درې کال وړاندې د ښاغلي معتصم نوم د هغو کسانو په فهرست کې و چې د سلامتي کونسل بندیزونه پرې لګېدلي دي او امریکې ته هم مطلوب یو مفرور و، خو د امن په حالو ځلو کې د اهمو منډو تروړوالو په سبب اوس دغه حیثیت ختم کړی شوی دی. آغا جان معتصم په تکرار سره دا خبره کوي چې د امن د خبرو اترو امکانات ورځ تر ورځه روښانه کیږي، ځکه چې په کوټه کې د طالبانو د قیادت په یو تازه غونډه کې طالبان مشران خبرو اترو ته سلا شوي دي او دته د خپل میشن د بیا شروع کولو امر کړی دی. ښاغلی معتصم وایي چې د امن دپاره د خپلو کوششونو په لړ کې د افغانستان د پخواني صدر حامد کرزی رور سره دوه وارې ملاقاتونه کړي دي. دا ملاقاتونه د سعودي عرب په وینا کړي وو، ځکه چې د هغه وخت افغان صدر حامد کرزی سعودي عرب ته د طالبانو د کینولو خواست کړی وو. دی وایي چې د صدر حامد کرزی رور سره ملاقات کې دوی په ډیرو خو خبرو سلا شوي وو چې پکې په سکولونو او په سرکاري چارواکو د طالبانو د حملو بندولو، د طالبانو قیدیانو د حکومت د بند نه د آزادولو او د طالبانو د مشرانو د بدنامو خلکو د فهرست نه د ویستو غوندې خبرې پکې شاملې وې. خو ښاغلی معتصم وایي چې ډیر قوتونه د ده د امن د منډو ترړو نه خوشحاله نه وو، او همدغه وجه وه چې په کال 2010 کې کراچۍ کې په ده یوه سنګینه قاتلانه حمله وشوه چې دی پکې سخت ژوبل شو او ډیره موده په اسپتال کې پروت و چې له امله یې امن خبرې اترې تالا ترغه شوې. دی وایي ما خپل سر ته پیښه خطره د ډیر نږدې نه ولیده او خلکو به هم راته ډیر نصیحتونه کول، خو ما هر چا ته دا مضبوطه خبره کړې ده چې د خپل ملک او د خپلو خلکو دپاره د امن او د سولې د ګټلو په خاطر ما د خپل سر نه دانګلی دي. نیویارک ټایمز زیاتوي چې ښاغلی معتصم په کال 2014 کې د طالبانو د مشرانو او د پخوانو وزیرانو یوه دویشتنی جرګه جوړه کړله او په دوبۍ کې سترو افغان چارواکو او د سولې د عالي شورا غړو سره خبرو ته کینوله. دی وایي په دغه ملاقات کې د امن او د روغې په لوري لوی پرمختګ شوی و، خو دی دا هم وایي چې د امن دپاره د کوونکو کوششونو په سر ډیر طالبان د ده دشمنان شوي هم وو. د دې طالبانو تحریک نه د اخراج اعلان هم وکړو او د نږدې ملګری عبدالرقیب تخاری پېښور کې قتل کړی شو. دی وایي چې اوس افغان حکومت او طالبانو سره د مخامخ خبرو اترو کولو نه سیوا بله لار نشته. د امریکنو فوجونو افغانستان نه د وتو په وجه طالبان امن خبرو اترو ته ډیر رامات شوي دي.
درنو عزتمن اوریدونکو د ډی ورځو خبری خبرونه لا دوام لري. ځینې نور راپورونه هم لرو چې تاسو سره به په خبرونه کې شریکو. تاسو هم په خبرونو کې هم وړاندې وویل چې د امریکا او روسیې د بهرنیو چارو وزیرانو د سویټزرلند په جنیوا ښار کې له خبرو وروسته ویلي دي چې دوی دواړه هیوادونه د سوریه کې پر اوربند باندې سلا شوي دي او غواړي چې دغه اوربند د سپتمبر په 12 نیټې باندې پیل کړي او دا به د لوی اختر لومړۍ ورځ سره سمون خوري او تر وو ورځو پورې به دغه اوربند دوام لري. خو په همدې حال چې دوی تړون ته هم او اوربند ته هم سلا شوي دي، راپورونه ښایي چې نن هم د سوریې په شمالي ښار حلب کې بلکې حلب ته سیرمه په هوایي بریدونو کې لږ تر لږه 45 کسان وژل شوي دي. په دې هکله باندې تفصیلات څه دي تاسو سره شریکې زموږ همکار کلیم افضل په دغه راپور کې.
مطبوعاتي راپورونو تر مخه د شام حلب ښار سره نږدې په هوایي بمبارو کې د وژل شوو تنانو شمیر 45 دی. د هوایي بمبارۍ په داسې حال تر سره شوې چې بلخوا امریکا او روس په شام کې د ډزبندۍ پریکړې ته رسیدلي. په دغو سیمو کې د مرګ ژوبلو شمیرې اکثره یو شان نه ښودل کیږي. د هغې وجه هوایي بمباري په دومره غټه کچه ترسره کیږي چې کره معلومات راغونډول ممکنه نه وي. تیره ورځ د امریکې خارجه وزیر جان کیری د اوږدو خبرو اترو وروسته د روس خارجه وزیر سرګی لاوروف تر څنګ مطبوعاتو ته په ډاګه کړه چې امریکا او روس په یو داسې طریقه کار رضا شوي چې تر مخه به په شام کې امن او سیاسي حل ته لاره
جوړ شي.
د امریکې خارجه وزیر جان کیری وویل نن امریکا او روس د یو داسې پلان اعلان کوي چې هیله لرو تشدد به کم شي، د خلکو مشکلات به ختم شي او خبرو اترو د لارې امن ته لاره هواره شي. د کومې تر مخه به په شام کې سیاسي منتقلي هم وشي. د امریکې خارجه وزیر هیله څرګند کړه چې که چېرې دا پلان په سمې طریقې عملي شو نو داسې امکان شته چې ورسره به هر څه بدل شي. د شام ولس تیرو 15 کالو زیاتې مودې راسې کم ظلم او جبر ولیده چې پکې زنانه او ماشومان د بیرل بمونو او زهریلا ګاسونو د لارې ووژل شول چې نړۍ هم دردمنه شوه. د امریکې خارجه وزیر جان کیری وای امریکا زکه هم یو ګام نور هم را مخې ته شوه چې موږ په دې پوهیږو چې روس دومره توان لري چې د شام صدر بشار اسد د تشدد باز راولي او د خبرو اترو میز ته راولي. د روس خارجه وزیر سرګی لاورو هم په دې موقع تایید وکړو چې خبرې اترې مثبت اړخ ته روانې دي. د روس خارجه وزیر وویل موږ د شام امن په معاملې خبرې اترې راغونډې کړي او دا هغه خبرې اترې دي چې تیرې فروری میاشتې راسې را روانې وي. نوموړي زیاته کړه چې دا خبرې مسلسل په دې وجه هم روانې وي چې په دې کې ډېر معاملات د پوهانو د رای او د وزیرانو مشورو ته اړه لرله. روسی خارجه وزیر د شام په کشالی کې د یو شمیر مسلو او خندانو خبرې وکړې او وی ویل چې په نوې پریکړې کې امریکا او روس ترهګرۍ په ضد د عملیاتو په طریقې او د شام میانه روا حکومت مخالفینو سره د جبر او تشدد ماحول ختمولو به سر رضا شوي دي. نوموړي زیاته کړه چې نوې پریکړې تر مخه به اول 48 ساعته حکومت او حکومت مخالفینو ترمنځ د ډزبندۍ عملداری کیږي او وروسته به یو ځل بیا 48 ساعت پورې دا وغځول شي. دې سره به هم دغه ډزبندي د وو ورځو په مودې بدل شي. د روس خارجه وزیر میډیا ته وویل امریکا او روس داعش او القاعدې په ضد د عملیاتو په تګلارې هم رضا شوي. هغه ټولې علاقې چېرته چې دواړه هیوادونه به په شریکه عملیات کوي او بیا هغه علاقې چې د شام حکومت به په خپل سر عملیات کوي ټولې په دې تړون کې شاملې دي. د امریکای او روس ترمنځ د تازه او خبرو اترو وروسته هم د شام حکومت لخوا د شام حکومت مخالفینو په علاقو بمباري شوي چې پکې درجنونو خلک وژل شوي. د شام حکومت مخالفه ډلو هم په دې نوې تړون د خوشحالۍ څرګندونه کړې او هیله څرګند کړې چې دا به کامیاب شي. د ترکی حکومت هم په شام کې د 15 کالو خانه جنگي ختمولو په سر د تړون حمایت کړې. د ملګرو ملتونو د شمیرو تر مخه په شام کې تر دې وخته پورې نږدې 400,000 خلک وژل شوي او یوې اندازې تر مخه 12 میلیونه یعنی د 1,00,000,000 زیات بې کوره شوي او د مهاجرت ژوند په تیرولو مجبوره شوي. یو این ایچ سی آر تر مخه یوازې ترکیې ته 48,000,000 خلکو ایجاد کړی. دا شان لبنان، اردن، مصر او عراق ته هم په لکونو شمیرې کې لاړ دي. بلخوا اروپایي هیوادونو ته هم د شام کډوالو یو بهیر تیرې یوې اوږدې مودې راسې را روان دي چې پکې یوازې جرمني حکومت ته 300,000 زیات خواستونه شوي او د سویډن حکومت ته هم د شامي کډوالو لخوا تر 100,000 پورې خواستونه جمع شوي دي.
دا واشنگتن ډی سی دی او تاسو د ډیور اډیو خبری خبرونه ته غوږیږئ. خدرمن اوریدونکو، په وروستیو کې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ویل دی چې دوی به هڅه کوي چې فاټح په خیبر پښتونخوا کې د شاملولو پروسه لا چټک کړي، او د دې ترڅنګ دا یې هم وعده کړی دی چې قبایلی سیمې او د قبایلی سیمو ولس به د هغه هر ګټې نه بهرمن وي چې د نورو صوبو لپاره وي. همداشان ویل کیږي چې په 2013 کال پورې به فاټح یا قبایلی سیمې د خیبر پښتونخوا په صوبه کې شاملې کی. په دې حق لباندې یو نوی تازه راپور لرو چې مونږ ته د ډیوره چې خبریال الیاس خان را لېږلې دی، هغه تاسو وړاندې کوو.
وزیر اعظم نواز شریف ویلی دی چې قبایلی سیمې به د هیواد نورو برخو برابر راوستې شي او فاټح کې به امتیازي قوانین ختموي. وزیر اعظم دا خبره میډیا ته خپور کړې شي به یو بیان کې کړې ده. د دوی بیناوه چې د فاټح د مستقبل فیصله به د دغه سیمې ځایي خلکو ته کول وي. د اوی چې د قبایلی سیمو خلکو د هیواد لپاره پېشمیره قربانیانې ورکړې دي. وزیر اعظم زیاته کړه چې زه د فاټح د اولسو د وطن سره د مینې جذبې ته سلام وړاندې کوم. د اوی چې فاټح تبا یو داسې ترقیاتی پیکیج ورکول شي د کوم بچي په مازی کې سم مثال نوي. د وزیر اعظم دا بیان په داسې محل مخې ته راغلی دی چې پرون د بارانو چرو د پاره د وزیر اعظم مشیر سرتاج عزیز د فاټح اصلاحاتو کمیټۍ رپورت کمی اسمبلی ته وړاندې کړی و. په کوم کې چې د تور قانون اف سی آر د ختمولو او د دې پر ځای د رواج اکټ په نوم د نوي قانون راوستلو، قبایلی سیمو ته د ملک عدالتي نظام غځولو، او فاټح خیبر پښتونخوا کې د زم کولو او دغلته یو شمیر سماجي اقتصادي او قانوني اصلاحاتو راوستلو سفارش شوه دي. د بلابل سیاسي ګوندونو لخوا د دې سفارشاتو او فاټح د هیواد نورو برخو برابر راوستلو د په خیبر پښتونخوا کې زم کولو هرکلی شوه دي، او د دوی وینا ده چې دا عمل له زر تر زر اثر ته ورسول شي. جیو ریډیو سره خبرو کې د عوامي نېشنل ګوند وایان زید خان ویلي دي،
حکومت بالله هغه په صورت باندې موږ نه منو و چې د په قبایلو چې خپل کم نمائندگان دی چې کوم سیده اور داغي کوم خواهش ده 2018 د الیکشن نمخ کې پکا چې هغه د صوبې سشي او هغه ته نمائندگی په صوبه کې ملاو شو چې صوبه هغه ته په صوبه کې نمائندگی نه ملاو شي، هغه په صوبه حصہ نه جوړ شي تر هغه پورې هغه خوشاله او ترقی د دې یوشته می صدې په اوسه پورې نه پای کې صحیح کالج ته نه یونیورسيټي ته نه اسپیټال شته نه صحیح روډ شته. نو د دې ټول خبرو الله حل راوته شي چې هغه په خیبر پښتونخوا کې نظم کی او که نظم کی او دا کم سروان نو عوامي ستل پټې دې پر زور مزمت کوي او د مرکزی حکومت چې راکمه رویه کړی دا دم هغه او یا کالج کم د قبایلو سره ظلم او بربریت روان دي هغه رنگ دی یو حصہ ده.
جنوبی وزیرستان سره تعلق لرونکي د اسمبلی غړی جمال الدین خان وایي چې فاټح په خیبر پښتونخوا کې زم کولو نه وړاندې د ټولو نه ضروری خبره دا ده چې د قبایلی سیمو بې کوره شوي خلک دي زر تر زر خپلو کورونو ته ستانه کړی شي. ډیوا ریډیو سره خبرو کې د دوی ناوه
زه به ذات په خپل د دې غش مخالف یم چې موږ غریب صوبې سره زم کاوي نو خپل سټیټ راکې ولې سوالګر ته مو ورواله بل دې خبره وړه چې موږ حالته لاړو له خلک میجارټي دا وا میجارټي میجارٹی پریشان ادا میجارٹی دلوانا یو پریشان دا کنا اصل خبر ادا دا یو اگے خلق تا چا دی یو بل نظام سره وابستہ و ایتا یو نوی نظام ور کول او بیا په دیسی حالات شین نظام ور کول چا اغا پریشان حال دی کورونا یو ران دی تب حال دی کولونا نشتا دا اسپیٹلونا نشتا دا نو په دیغه حالات شی اغا خل ذهنی لوانی نو په داس حالات شی د زاند پر یو نظام تیراول مخیا سره دا کوم د فیصله سیدا زګه شه خلش په هوش کې خوراشي بل خبره ده دا چې موږ جو ته حکومتونه د خلکو سره وادي کوي پر کوي خو نه لکه موږ ته پته ولاږي چې موږ آباد کی وکی ته مسره مخلص یې.
الیاس خان، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو، اسلام آباد.
درمنو اوریدونکو، او اوس هم وخت شوی دی د خبرونې په دې ځای کې د یوې ادارې چې د امریکې د حکومت نظر سرګندوي.
15 کال وړاندې د کال 2001 په 11 سپتمبر تر هغه په امریکا کې د سورلونه ډک درې هوایي جازونه په هوا کې په زور قابو کړل. یوې د نیویارک د ټولو نه اوچت عمارت ورلد ټریډ سنټر سره وجنګولو. په دغه واقع کې د نیوینا د زیاتو ملکونو تقریبا 3000 نارینه، زنانه او ماشومان وجلې شول. بل هوایي جهاز واشنگتن ډي سي سره نږدې د امریکې د دفاع د محکمې د پینټاګان په عمارت باندې ورغورځولو، او د دریم هوایي جهاز سورلو ترهګر خپل هدف ته پرې نه خودل او دا شان د سورلو او د ترهګرو په اوکش بکش کې هوایي جهاز د امریکای د پنسلوانیا ریاست په پټو کې غزار شو. دغه واقعې نه پس دنیا نن ورځ په مکمله توګه بدله شوې ده. پدینا چې ګینه درې زره خلک وجلې شول، یا پدې هم نه چې ګینه دا حمله په امریکا کې وشوې، بلکې دنیا پدې وجه بدله شوه چې د ترهګرو یو ټولی د عامو ولسی زینو په هدف کولو د غلط زیات نه زیات نقصان تاوان کول یو صحیح کار وګڼلو. په دغه ورځ دغه پیښو کې مړه کسان د مختلفو عمرونو، دوی د مختلف نسل خلکو او د مختلفو مذهبي عقیدو منون کې وو. د ترهګرو چې سپکارو هغه دغه کسانو سره په لاس کې نه وو او نه ترهګرو ته د نقصان رسولو وستوانو. دوی صرف په دی وجه مړه شول چې د ترهګرو دا فطرت ته چې دوی په هغو خلکو حملې کوي څوک چې دوی له جواب نشي ورکولی، او دا شان دوی په خپلو ناوړه حملو معاشره کې کرکه او نفرت خوري. همدغه سبب دی چې امریکې نورې عالمی برادرۍ سره په شریکه دنیا کې هر ځای کې ترهګرای له د مخې ورکولو او د نفرت او د زور زیاتی د نظریو پر ضد ازادۍ او جمهوریت له د ودې ورکولو پوخ نیت کړی دی. د امریکې د خارجه چارو وزیر جان کیری د نن ورځې په مناسبت خپل یو تحریری بیان کې ویلي دي چې یو لسم ستمبر د امریکې د خارجه چارو په محکمه کې د ناستو کسانو او د ټول امریکې د خلکو د ذهنونو داغونه او پرهرونه تازه او تان ساتلي دي. مونږ ټول په شریکه او ټولو نارینه او زنانه او ماشومانو ته د عقیدت پرځونې وړاندې کوو. څوک چې د کال 2001 په پیښه کې وجلې شوی دی، د زیاته کچې مونږ څلور کاله وړاندې هم په نننی تاریخ لیبیا کې شبو حملو کې وجلې شوي کسان هم یاد ساتو. په دوی کې لیبیا کې د امریکې سفیر کریس سټیونز، شان سمیت، گلن ډورتی او ټایرن وډز شامل دي. دا ټول ډیر ترزن کسانو، دوی د خپل ملک نمائندگی کولا او نورو خلکو سره په ازادۍ کې د حیا عزت او په امن کې د ژوند په تیرولو کې لاس امداد کولو. خاغلی کیری د خپل تحریری بیان په اخر کې لیکلی دي چې دوستان او دشمنان دواړه په دې پوه شي چې ترهګر امریکا چری هم نشي یرولې. ترهګر د خلکو کړمی زیاتولې شي، خو دوی زموږ عزم او استقامت کمزوری کولې نشي. امریکایان که خپل ملک کې دي یا سمندر پورې پراته دي، دوی په دې غم کې خپلو کې شریک دي. دوی زموږ د ویښ بیدار اوسېدو باعث دي، او دوی نه یوازې د یو لسم ستمبر په واقع زموږ عزم مضبوطی، بلکې د هر کال هر ورځ زموږ حوصله او اراده مضبوطی.
دا اداریا د امریکای د حکومت نظر سرګندوي. که تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته یې ولېږئ: ایډیټوریل وی او ا واشنگتن ډی سی 20238 یو اس ا. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ا د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voanews.com/editorials.
نو خدرمنو اوریدونکو، خبری خبرونه هم په سو شیبو کې پای ته رسی، او تاسو دغه سهارنی خبری خبرونه د واشنگتن ډی سی د سټوډیوز نه واوریدله. د ډیوا راډیو خبرونې هم تر دا مهال وي، او د دې نه وروسته به د مشال راډیو خبرونې پیلېږي، او تاسو کولی شئ چې په همدغه سپو باندې دغه خبرونې واوري. د دې ترڅنګ دا چې تاسو هم کولی شئ چې د مشال راډیو د خبرونو نه وروسته بیرته د ډیوا راډیو خبرونو سره ملګری شئ. او د دې خبرونې پروډوسر و زموږ همکار زاهد خټک، او ستاسو کوربنه و مازه منظر شهید. تر بلې خبرونې پورې چې ستاسو په خدمت کې حاضریږو، تاسو په لوی څښتن تعالی سپارو. سرلوړه او آباد. I'll see you.